radio.
سلام د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پیل خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه موضوعات د ملي امنیت د سلاکار سرګندونې چې وایي تاجکستان ته اوښتي افغان سرتیری بیرته پر خپلو دندو ګمارل شوي دي.
د دغو ځواکونو 300 وطنۍ راستانه شوي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای شوي دي.
په روانو شرایطو کې د تبلیغاتو پر اهمیت د افغان چارواکو ټینګار.
له منبر او محراب نه نیولې تر قانون او مدني ټولنو د هر چا رول پکې مهم ده. د مطبوعاتو رول ډیر پکې مهم ده.
په افغانستان کې د سویدن کمیټې په فعالیتونو کې موقتی ځنډ.
د ناامنیو د زیاتېدو په پایله کې د موږ فعالیتونه په مختلفو ولسوالیو کې درېدلې دي.
او په کونړ کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو د یوازیني مرکز مالی ستونزې.
ډېره رقم بودیجه نشو کولی ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
په دې سهارنۍ خبری مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په کندهار کې د ناامنیو څپه لنډمهاله ده او د کریمیا یوې محکمې د ازادۍ راډیو د یو خبریال د توقیف موده تمدید کړه. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړي. ینس ستولتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نورو مسایلو خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر په 11مه بشپړیږي، خو له دې سره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهاله ده. عبدالستار میرزا کوال چې د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز او نورو چارواکو سره یو ځای کندهار ته تللی و، پرون په یو خبري کانفرنس کې د کندهار ولسته دا ډاډ ورکړ.
د کندهار زړور، باتور، میړنی ولسته اطمینان ورکومه چې تاسو په ویره کې مه اوسئ. هغه څه چې رامنځته شوي دي په هغوی موږ جدي کار کوو. هغه مشکلات او ستونزې چې رامنځته شوي دي هغه زودګزاره دي.
ملي اردو منلې ده چې تېره یکشنبه د کندهار له پنجوایی ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته انتقال شوي دي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د میل میاشتې له لومړیو راهیسې دا د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان ولکپي ټینګوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله څرګنده کړې چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. عزیز الله فضلی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د با مفهومه مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو څخه د منځګړتوب غوښتنه وکړه.
دلته ملګري ملتونه سته، نور اسلامي هیوادونه هم سته. د غونم هیله دا ده چې وسني مشکلاتو کې دوی هم مداخله وکړي، د سالس بالخیر په صفت باندې چې موږ داسې نتیجې ته سره ورسېږو چې هغه د ټول افغان ملت په خیر وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز چې د دوشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو له مرکچیانو سره وکتل، یو ځل بیا د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. ښاغلی فضلی وایي چې د جګړو له شدت سره د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې او ورسره د با مفهومه خبرو اترو لپاره هیلې مړاوې شوې دي. د نړیوالو 50 اوور لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوهم تمریناتي کمپ پرون په کابل کې پیل شو. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې کمپ کې به شاوخوا 28 لوبغاړي د کورنیو او بهرنیو روزونکو تر نظر لاندې په بیلابیلو برخو کې تمرینات وکړي.
په دې تمریناتي کمپ کې به لوبغاړي په توپ وهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او فزیکي پیاوړتیا برخه کې د نړیوالو او کورنیو روزونکو تر څارنې لاندې تمرینات ترسره کړي.
ټاکل شوې چې د افغانستان ملي لوبډله پر روانه سپتمبر میاشت کې له پاکستان سره درې 50 اووره یا یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې وکړي. په همدې حال کې کرکټ بورډ د شل اووره لوبو لپاره راشد خان د لوبډل مشر په توګه ټاکلی دی. لازدې رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د برېښنا تر پراخې پرچاوي وروسته له خپلو خلکو بښنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شوه چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو سړکونو اعتراضونه یې وپارول. د ایران چارواکو ویلي د برېښنا د پرچاوۍ اله دا دی چې تقاضا ډیره ده خو د برېښنا د تولید ظرفیت کم دی او همداراز وایي ځینې کسان له غیر قانوني لارو له دوامدارې برېښنا ګټه اخلي. روحاني چې د کار موده یې په ختمېدو ده پر دولتي ټلویزیون په وینا کې وویل زه له خپلو ګرانو خلکو بښنه غواړم چې له ستونزو سره مخامخ شوي او په تیرو ورځو کې کړېدلی دي. د ایران ولسمشر له برېښنا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا سیمه کې یوې محکمې د آزاد اروپا آزادۍ راډیو د یو بلمقته خبریال د توقیف موده شپږ میاشتې تمدید کړه. په همدې حال کې سلګونه کسانو پرون په اوکراین کې د دې خبریال د خوشي کېدو لپاره لاریون وکړ. د محکمې د پرونی حکم له مخې د ولادیسلاو یسپینکو په نوم د خبریال به چې له مارچ میاشتې راهیسې په توقیف کې دی په سیمفروپول سیمه کې تر دسمبر میاشتې په توقیف کې وي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د خبریال چې د روسیې او اوکراین تابعیتونه لري د اوکراین استخباراتو ته د معلوماتو د ټولولو په شک نیولی. یسپینکو د ازادۍ راډیو د اوکراینۍ څنګ لپاره کار کاوه. او د اروپا د ملتونو جام د لوبو په لړۍ کې تیره شپه ایټالیا وتوانېده چې د اسپانیا په ماتولو سره پایلوبې ته ووځي. د بیګانې مسابقې په شپېتمه دقیقه کې لومړی ګول ایټالیا ووهه او په اتیایمه دقیقه کې یو ګول اسپانیا او لوبه یو یو مساوي شوه، خو بلاخره په پنالټي شوټونو کې ایټالیا وتوانېده چې لوبه 2-0 وګټي. د نیمه پایلوبې دوهمه لوبه نن شپه 11:30 بجې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده. د دې لوبې ګټونکی به را روانه یک شنبه د کابل په وخت د شنبه په 11:30 بجو او به خیګ د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو له ایتالیا سره فاینل لوبه وکړي. د اروپا کپ د تیرې دورې اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسا چې د اتل ولې دوی درلود سکل ان تر کوارټر فاینل هم ونرسیدل.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.5 ووبش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.5 اتوش. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 5.5 دیرش. او هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.5 نهوش.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کیږي. نن چهارشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان شپړسمه چې د 2021 میلادي کال د جولای له 8 نیټې سره برابر ده. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي هغه 2300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلي دي. حمدالله محب پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دا سرتیری د بدخشان د مرکز فیض آباد د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي دي. په وروستیو کې د جګړو له تودېدو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه پوځیان له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر خبر ورکړ په سلګونو هغه سرتیری چې د جګړو د شدت له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته ستانسوي دي. حمدالله محب چې پرون سیشن به په کابل کې خبریالانو ته خبري کولې زیاته کړه چې دغه ستانسوي سرتیری د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د امنیت لپاره ګمارل شوی دي.
2300 of those forces have come back and joined
the دغه ځواکونو ډېر وسه وطن راستنه سوي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یو ځای سوي دي. ځینې چې له ولسوالۍ وتلي و اوس د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د ولایتونو په مرکزونو کې حضور لري. هغه چې تاجکستان ته پناه وړي و بیرته د خلکو د خدمت او د فیض آباد شهر د دفاع لپاره راوستل سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر جزئیات ورنکړل چی د دغو سرتیرو ستنول کله پیل سول او افغانستان ته څنګه ولېږدول سول. خو شغلی محب د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سادی شریفی سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې کړې و چې ممکن دا موضوع به هم د دوی په باسونو کې شامل و. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت او د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره جخت په سلګونو سرتیري له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د بدخشان ولایت غنی ولسوالی په دې ورستوي کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي چې حکومت یې د ځینو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه شولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تیره دوشنبه د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې د 40,000 پوځیانو د ګمارلو امر وکړ. ولسمشر رحمان د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د خپل هیواد له امنیتي ادارو یې غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې په مشخصو اقداماتو سره د تاجکستان او د تاجکستان د وګړو امنیت یقیني کړي. روسیې چې په تاجکستان کې یوه لویه پوځي اډه لري پرون وویل د تاجکستان او افغانستان د سرحد د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. په وروستیو کې د روسیې څرخیل وتکو د تاجکستان په خاوره کې پوځي تمرینات کړي دي. افغانستان له تاجکستان سره 1315 کیلومتره پوله لري. د تاجکستان چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو طالبان د دغه سرحد پر 900 کیلومتره برخه کنټرول لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عدلی وزیر وای په روانو جنگی حالاتو کې باید حکومت او رسنۍ په یو واحد لیک کې ودرېږي. فضل احمد مانوی د څرګندونې پرون په کابل کې د رسنیو د خو او قانونمندو نشراتو په نوم په مشورتي غونډه کې وکړي. په غونډه کې د حج او اوقافو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیرانو هم په روانو حالاتو کې رسنیو د بې پرېتوب او ملي ارزښتونو ته پام د مخکې تګ غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبري ال راکوي.
په افغانستان کې د رسنیو د خو قانونمند نشرات پاړه لومړنی مشورتي ناسته. په دې ناسته کې د افغانستان عدلی، حج او اوقاف او اطلاعات او فرهنګ او د خزو وزارت لوی سرنولیو د خبريالانو د فدراسیون مشرانو ګډون کړی وو. د عدلی وزیر فضل احمد مانوی وای په روانو جنگي حالاتو کې حکومت او رسنی د ملي ارزښتونو او ګټو لپاره باید په یو صف کې ودرېږي. نوموړی وای وسته دی وخت را رسیدلی چې هر یو خپل مسؤلیت ته غاړه کېږدي.
هر یک در هر جایی که هست، هر نقطه،
هر یو چی په هر ځای کې او په هر رول کې چی یو، دا زموږ مسولیت دی چې د خپل هواد د ژغورنې لپاره، د نظام او خپلواکۍ د ساتنې لپاره هر یو خپل مسولیت سر ته ورسوو. په دې حساسو شرایطو کې بیا د رسنیو رسالت ډیر مهم دی.
اصحاب رسانه است.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت بیا په اوسنۍ او شرایطو کې لټولو رسنیو غواړي چې د جګړې د هیڅ اړخ تر فشار لاندې رانشي. محمد قاسم حلیمی وای ممبر او رسنۍ کولای شي په جنگي حالاتو کې د خلکو ذهنونه مدیریت کړي.
هر څوک په خپل میدان کې له ممبر او محراب نه نیولې تر تلویزیون، مطبوعات او رسنیو، قانون او مدني ټولنو، ټول سره یو سو د هیواد ته نجات ورکو. د هر چا رول پکې مهم ده، د مطبوعات رول ډیر پکې مهم ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا د رسنیو ارزښت په اشاره سره وای له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تر دا مهاله 3500 رسنی سب دي چې په دې کې 240 ټلویزیونونه، 430 رادیوګانی، 1409 شپېته چاپی رسنی او 119 خبری اژانسونه دي. خو د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون مشر ضیا بومیا بیا وای چې افغان حکومت په خپل د اطلاع رسونې په برخه کې قانون نقض کړی.
قانون واضح و پوسکنده و صریح حکم کردن رسانه‌ای که
لکه څنګه چې قانون ښکاره حکم کړی، هغه رسنۍ چې د قانون ملي ګټو او د خلکو د حقونو خلاف نشرات کوي باید پر وړاندې اقدام وشي. موږ هم نه غواړو چې داسې رسنۍ او خبریالان زموږ په منځ کې وي چې ملي ګټو او اسلامي اصولو ته ژمن نه وي.
افغان حکومت په داسې حال کې پرواني جنگي حالات کې د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په دې برخه کې د رسنیو په یووالي او د اطلاعاتو په برخه کې په کروالي ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان حکومت په تبلیغاتي دستګاوي نیوکې زیاتې شوې. د پوځي کارپوهانو په باور له فزیکي جګړې د تبلیغاتي جګړې مدیریت د جګړې په ډګر کې د جنگیالیو په روحیه زیات اغیز کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د عدلي، د حج او اوقافو او اطلاعاتو او فرهنګ وزیرانو پرون په یو غونډه کې په روانو حالاتو کې له رسنیو د بې پرېتوب او ملي ارزښتونو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې وايي د طالبانو له پرمختګ سره ځینې خلک لخپل سیمو تېشتې ته اړسوي دي. د بلومبرګ د مقالې لیکوال وايي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د چټک پرمختګ لکه بل ځای خلک د تېشتې په حال کې دي. په دې مقاله کې ولول چې لخپل کورو د خلکو تېشته شاید پناه غوښتونکو د یو بل بحران برخه وي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره مخ پر زیاتې دوی. بلومبرګ د جمهوریت ریاست ارګ د ویان مرستيال محمد اميري لقول لیکري چې د دوشنبه په ورځ ویلي طالب جګړه مارانو د خلکو کرهنی زمزه کې سوځلې او خلک یې خپل کورو پرې شوډو ته اړ کړی دي. خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دې ډلې مخکې ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه به خوندي پاتې شي. ورسته په مقاله کې راغلي چې په شمال کې د غنو ولسوالیو سقوط او په سرحدي سیمو کې د طالبانو پرمختګ افغان سرتیري اړ کړی چې تاجکستان ته واوړي. افغان سرتیرو او افسرانو چې له بدخشان تاجکستان ته اوښتي ازادي راډیو ته ویلي چې کدي هیواد ته نه وای اوښتي وجل کېدل. ګارډین ورسپانې له بګرام هوایی اډې څخه د امریکایي نظامیانو د وټلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې امریکایي نظامیان شل کال وروسته پراته لدی چې د بګرام نوی افغان قومندان ته خبر ورکړي د برق په قطع کولو سره د شپې په تیارې کې لدی ډګر ووتل. مقاله دا خبره د بګرام هوایی اډې د نوی قومندان جنرال اسد الله کوهستاني له قوله لیکلې ده. خو مقاله د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت دویان سونی لګټ له قوله لیکلې چې وایي له بګرام د رنۍ ځواکونو د وټلو موضوع له افغان مشرانو سره هماهنګ سبي و. امریکا د جمعې په ورځ د جولای میاشتې په 2مه نیټه اعلان وکړ چې له بګرام هوایی اډې څخه کډه ټوله کړې ده. د ګارډین په مقاله کې راغلي کله چې د بګرام اډې برق قطع سو دا چې پاولګرو ته د یو شنه څراغ غوندي و چې ورغلل او د بګرام هوایی اډې ودانۍ چور او تالان کړي. د مقالې په پای کې ولول چې د دوشنبه په ورځ درې ورځې وروسته له هغه چې امریکایي نظامیان له بګرام ووتل افغان سرتیرو بیا هم هغه کند او کپر پاتې شونی ټولول چې چورکونکو تر شا پرې شو.
ازادي راډیو اوري چې د سهار لوو د مزدیګر تر او ورځې دونه خبري کی د مزدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لختمه دو سره سم د سهار تر او د امریکا غک آشنا راډیو خبرونه کوي. د شپه تاسو ازادي راډیو اوري د راپورونو برخې ته دوام ورکو. په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله په یو شمیر ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې فعالیتونه ځنډیدلې دي. د مرستندوی ټولنه چې په افغانستان کې لشپګنیم زرو زیات کارکونکي لري هر کال تر 2 میلیون ډیرو افغانانو ته روغتیايي اسانتیاوي برابروي او تر 8000 زیات زده کونکي د دوی خوندځي ته ځي. ولسمشر اشرف غنی طالبان او د دې ډلې بهرنی ملاتړ کونکي په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو ګرام بللې دي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت د دې سبب شوی چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه په ګڼو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه وځنډوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مشر ډاکټر خالد فهیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د خپل ځنډول سویو فعالیتونو د بیا پایل اراده لري.
د ورستیو نام نه یو د زیاتې دو په فایل کې د فعالیتونو په مختلفو ولسوالیو کې هغه ولسوالۍ چې حالت نام نه په زیاتې شوې دي په لړن مهاله توګه باندې د منګه فعالیتونه درې دي او فعالیتونه متاثر شوې دي. خو بیا هم منګه حالات او وضعیت ته پکاتو او د حالات او وضعیت په ارزونه سره ژمنې او خپل فعالیتونه برته شروع کو. البته د سویډن د کمیټې ژمنتیا د افغانستان د خلکو په قبال کې ده، او په تیر کې هم کچېری کوم سیاسي تغیرات په افغانستان کې رامنځته شوي دي، هغه هیڅکله د دې باعث نه شوي چې افغانستان لپاره د سویډن کمیټه خپل فعالیتونه وتړي.
شغلی فهیم ونه ویل چې دقیقا یې څو دفترونه تړل سوي، خو زیات یې کړ چې د تخار، بدخشان، جوزجان او سمنګان په ځینو ولسوالیو کې تر امنیتي ارزونې وروسته د دوی فعالیتونه بیرته پیل سوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې فعالیت یې په ولسوالیتونو کې روان دی، 6500 کارکوونکي لري. هر کال تر 2 میلیونو زیات افغانانو ته روغتیایی اسانتیاوی برابروي، او تر 80000 زیات زده کوونکي د دوی لخوا برابروستو یو شوونځیو ته ځي. دغه کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، معلولو کسانو ته هم روغتیایی خدمات برابروي او لاسنیوی کوي. دغه راز په لرې پرتو سیمو کې د عادي خلکو د ژوند له پرمختګ سره مرسته کوي. تیره اونۍ د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په افغانستان کې د روان وضعیت او د جګړو د شدت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند د ناامنیو په اړه د نړیوالو مرستندویو ادارو د اندېښنو په تړاو زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د ناامنیو د زیاتولو او وینې تویولو ملامتي پر وسلولو طالبانو او د دې ډلې پر ملاتړ واچوله.
مسئولیت خونریزی
د وینی تویدنی مسئولیت د طالبانو او د دوی د ملاتړو پر غاړه دی. د افغانستان ټول ملت واوري کله چې امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. زما مرکه مو په یاد ده چې ومی ویل طالبان او پاکستان دواړه اوس باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه وکړه. د ټولو ویجاړیو او وینی تویدنی مسئولیت د دوی په غاړه دی.
وسلولو طالبانو تیر اونۍ په یو اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو، ډیپلوماتانو، د سفارتونو او قنصلګریو کارکوونکو او خیریه مؤسسو ته د امنیتي ستونزو د نه پیښولو ژمنه کړې ده. له کله چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم زیات سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 4 میاشتو کې روانې جګړې د شاوخوا 1,60,000 کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یوازینی مرکز د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بیلابیلو سیمو او نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستو لپاره هلته راځي، له ستونزو سره لاس ګریوان دي.
15 کلن محمد اګل د ناړی ولسوالی اوسیدونکی دی او خپل خی په خی په روانو جنگونو کې له لاسه ورکړي. هغه اوس د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغلی، خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی.
زما د پخه معلوله شوی و د بم په واسطه باندې د یو جوراب لپاره تر کابل پورې منګتلی هر چاره باندې راځي، نو دغه 2-3 روپۍ منګه نشو پیدا کولای. نم دسي زلمیان بچان شته دي چې منګه سره څه پیدا کی او منګه پاغه باندې کړی وکړو. نو دولت باندې دا غږ دی او د دونران نه مې دا خواسته چې دغه مرکز په خو باندې ودرېږي.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دی مرکز ته یوازې په جنگ او پیښو کې معلول شوی کسان نه راځي، بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک لموره معلول پیدا شوی. په دې مرکز کې ورته د پخو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد له چپې تاریخ پل 4 کلن زوی د پخو قالب جوړولو لپاره راوستي وای.
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي ته د پخې کګي وي تاغه مونږ دل تراوړو. پاغه وخت کې ورته دل ته قالبونه جوړ کړل. کله چې ورته قالبونه جوړ کړل دا به مونږ کور ته ویوړو. الته قالبونه به مرته پخپو کول. څو وخت وروسته دغه قالبونه په کتنګ شو به امبیر تراوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل چې مونږ دغه ماشوم دل تراوړو وس الحمدلله خې سمې شوې دي. هغه کوګواله چې مخکې پکې و هغه کوګواله د منځ ته لیدې.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسولین ویلي چې امکانات کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي ارزکولی. د پیوړتیا او پرمختګ مؤسسی د فزیکی بیرغونې مسول محمد سرور دانش راته وویل پوخا ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اویا سلنه راکم شوې دي.
د یو دیرشتم اگست 2000 نه تر دې دمه د بودیجوي ستونزو له کبله چې دغه په یو ډېره کمه اندازه بودیجه مو خپلو خدماتو ته ادامه ورکړې ده. ولې په اوسنیو حالاتو کې په ډېره کمه بودیجه موږ نشو کولی چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
حکومتي چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یا د ورکشاپ د بودیجې کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره د ستونزو شریکه کړې ده. په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسولین وای په ولایت کې د تیرو او روانو جنگونو لامل شاوخوا شپږ زره کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې زما همکار سید سمی عباس په دری ژبه د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټډیو ته راځي او له هغه مخکې د ژوند رنگونه یو بل کیسه درته وړاندې کوو. خو لومړی په مکرې د خبر نور لنډیسته د ناتو عمومي منشي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قماندان سره خبرې کړې. ینس ستلتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته یې په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال وایي چې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپلان مهال ده. ښاغلی میرزا کوال چې د پوځ لوی درستیز هم ورسره و پرون په یوه خبری کنفرانس کې د کندهار ولس ته ډاډ ورکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی هیله څرګندوي چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. خغلی فضلی د با مفهوم مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو د منځګړتوب غوښتنه هم وکړه. د نړیوالو 50 اوورلوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي